یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در گفتگوهای صلح افغانستان به نتایج و گامهای دست یافتند، اما او مشخصاً از کدام مورد در این راستا نام نبرد. آقای عبدالله این را در مراسم یادبود از نومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان گفت. نام مادر بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان به گونه رسمی درج تذکریت با این کشور می شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری ناوقت دیشب در توییترش خبر داد و گفت که درج نام مادر در کنار سایر مشخصات فردی در تذکره الزامی شده. حکومت افغانستان می گوید برای کمک به مهاجران این کشور در یونان اقدامات را روی دست گرفته. به گفته ارگ ریاست جمهوری این اقدامات شامل اختصاص $700,000 می باشد که پس از آتش سوزی در یک کمپ مهاجران اعلام شده است. حکومت ازبکستان می گوید ممنوعیت پروازهای بین المللی را سر از اول اکتبر امسال در این کشور لغو می کند. ازبکستان مرزهایش را در ماه مارچ سال جاری میلادی پس از شیوع ویروس کرونا مسدود ساخت. موارد مثبت ویروس کرونا در سر تا سر جهان روز گذشته از 30 میلیون نفر گذشت. ایالات متحده، هندوستان و برازیل از نگاه تعداد مبتلا شدگان این ویروس و مرگ و میر ناشی از آن در صدر جدول قرار دارند و شرکت تکنولوژی اپل امروز گفت هفته آینده نخستین فروشگاه آنلاین خود را در هند فعال می سازد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حالا تکرار برنامه عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود. این برنامه را بر روزهای یک شنبه از ساعت 3 تا 4 پس از چاشت به طور زنده می توانید بشنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی راډیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصت. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شدید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به اداهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. در این برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم تهیه کننده گزارش دیدبان شفافیت افغانستان در مورد کرکت بورد افغانستان و یاربازخان حمیدی عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی به اساس عضویت در کمیسیونشان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت های ورزشی نظارت دارند که مطمئناً در مورد گزارش و همچنان اداهای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم تاسو خبرونه تر زیات خرخ لاست مخکې دې چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلی او چمتو کړی مودې د دې جزئیاتو ته راشو. په بل ډول خلو چې راپور څه وخت جوړ شو، او څومره وخت د دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟
قدرمن کمیټي سره او اوریدونکو ته، نو د دې راپور تر کوم ځای پورې چې ما خبره کوله، په لومړي ځل په دې باندې کار د 2013 کال د نوومبر په میاشت کې د نړیوال جام څخه د مخه د دې هغه طرحه موږ ولیکله، او د راپور میتودولوژي او سیستم دا نه وروسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرحه شریکه شوه تر څو په یو مخه مجلس کې، البته د روسیا سار بنسټ مامورینو لخوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرحه شریکه شوه. اما د روسیا سار بنسټ ته وویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هیڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي، او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ سر کلا یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی، او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکولو ته چمتو نه دي. چې په بدل کې د روسیا سار بنسټ یو رسمي مکتوب ولیږه او دوی ته وویل چې د خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي، چې هغوی دا کار هم وکړو، یو مکتوب یې بیرته جواب کړو، په هغې کې همدا خبره تکرار شوه. د دې له کبله د روسیا سار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو ته د راسپرسي کمیشن ته عارض شي، او هغوی سره دا موضوع شریک کړي تر څو د هغوی له لارې د معلوماتو سره لاسرسی پیدا کړي. هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسی قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي، دا ډول معلومات زموږ په کارو په لومړي سر کې. چې د هغې نه وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسی کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله، دغه اړیکې په بدل کې یو څه د سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل، البته ډېر مختصر، او په عیني حال کې بیا ساسناد هم چې موږ غوښتي وو هغه د اطلاعاتو لاسرسی کمیشن ته ورکړل شو، د هغوی له لارې موږ ته لاسته راغلل. دا بهیر د دې له کبله چې موږ معلومات باید ترلاسه کړي وای، په دې دلیل سره چې دغه بهیر ډېر اوږد او سولاني شو، له کبله یې ډېر وځنډېد چې د هغې نه وروسته بیا موږ څېړنه مخته یوړله.
تاسو په دغه راپور کې له کومو سرچینو کار اخیسته دی؟ یعنی دغه معلومات مو د څه شي پر اساس باندې، د کومو سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی؟
په کیسي څېړنو کې موږ یو طریقه لرو، کراس کیس انالیسس ورته وایي. کراس کیس انالیسس دا دی چې د یو موضوع په اړه باندې موږ د بیلابیلو مراجعو نه معلومات اخلو، چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وکړي، یعنی ستاسو په شان د رسنیو راپورونه، د باخبره خلکو سره مرکې، د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان، دا د ویبسایټونو نه معلومات، دا ټول یو بل ته ربط ورکول کېږي، سر ورکول کېږي. د کراس کیس انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کېږي، چې دا بهیر شوی دی. اوس دا معلومات سمځینه موږ لاسته راوړل، د دې تفصیل په راپور کې شته. کله تاسو راپور لولئ، نو هره برخه چې کوم نظر وړاندې کړل شوی دی، مرجع لیکل شوی ده، چې هغه مرجع عبارت دي د خبری رسنیو د راپورونو نه، چې په هغې کې موږ د امریکا غږ د راپورونو نه استفاده کړې ده، د کرکن پوچ ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده، د هغې نه موږ استفاده کړې ده. همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره، د کرکټ څارونکو او منتقدینو متخصصینو څخه، نظر خاوندانو سره، یو شمېر لوبغاړو سره، همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانیو لوبغاړو سره، اوبخې ادارې مامورینو سره، د دوی سره موږ کاري مرکې کړي دي، او د دغه مرکو او د دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي. کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروسته موږ خپلې موندنې ښودلې دي. اوس دغه موندنې په هره برخه کې کله چې تاسو راپور ته لاړ شي، د میتودولوژي له لارې هر یو خپل ریفرنس لري. دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسېږي، هغه دا ده چې دغه راپور دوه متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکي ارزونه د دې راپور کړې ده، چې پاره یو نړیوال کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې په کرکټ په اداره کې پاتې شوی، یو نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود، او همدارنګه د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روڼتیا ستار بنسټ اړیکو سره لري. یعنې څنګه چې دوی راپور د پاره تحید یو متخصص دوی ګمارلی وم، زما کار روڼتیا ستار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چک کړې ده او د دې ارزونه یې کړې ده او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی. همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور وشو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډېره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئنا په خبرونه کې مونږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسؤل کس درلودی، مونږ له دغه بورډ مسؤلینو سره اړیکه ونیولې، دوی تر ډېره پورې د دوی دغه غږیز پیغام چې زموږ په راپور کې وو دوی ویلي وو چې دغه راپور دوی تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي او وروسته به په دې اړه باندې خپل ارزونې وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریځ به وروسته څرګند کړي. تر ډېره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوي مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې دغه راپور مونږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، او آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم موارد تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي، راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جدیان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د روڼتیا ستار بنسټ پالیسي له مخې زه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روڼتیا ستار بنسټ شوې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم. د هغو نظر د تاسو هم پرون په رسنیو کې پرسکانفرنس کې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړله او دا جواب ورته د روڼتیا ستار بنسټ ویلی دی، د هغه جواب زه تکراروم. د دوی دریض او موقف دا دی چې دوی په هره برخه کې چې کله هم څېړنې کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونې په موخه انسټیټیوشنل ریویو لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو وارې دوی لیدلی وي، خبر اوسي چې کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم دیکې د معلوماتو کمښت دی یا کوم پچېته اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریځ وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روڼتیا ستار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنی د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویلې چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ ته رسوو، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده، زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریځ نه چې دغه وو، او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حقه دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د داخلي ارزونه ونه کړي، او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناستې ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي، د دوی نه توقع کول چې دومره ژر جواب ورکړي، زه فکر کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دغه دریځ یو مخکې چې ما تاسو ته تشریح کړم د روڼتیا ستار بنسټ
ای گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما اگر راپور ببینین مسائل عمدی را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بورد، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بورد که حق قانونی رئیس جمهور در روشنی قانون ببخشن اساسنامه کرکت بورد افغانستان است، اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود، یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینید 4 بار رئیس کرکت بورد تغییر شده، به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونا در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است. بحث عمده دیگه که ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اوی است یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود، اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم بازو قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا یک بازیکن با جزا دیده. همینطور کارمندای کرکت بورد بار اسکلت گرفته که بر آمدن از کرکت بورد و تورونه لگولی دی پر کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غلط تورونه لگولی دی پر کرکت بورد پر مشهر بانه. لیکن یه آمود بعد یه منگورو چه اماغ کارمندان و تخیورده لرائیدی او دیر پر کرکت بورد اختل دنده تایی دامه وردی دیر پر کرکت بورد اختل کار شروع کنی سراب کدوم را کار بانه چه ویدیو پر اصمیل که فره ویش من اشتباه شده. همداسی من بل بحث چی کنه ده اگه بحث ده شفافیت پر اطلاعاتو ده لاسترسی بحث ده اطلاعاتو ده لاسترسی تو برخه که تاسی او دوره اینه یو مثال خونداله چه ده سیرنه سره هیت نو همکاره که تو چمتو نوو و من ده سیرنه مجبور شده دیر او دلارو و او دیر عادی معلومات باید تر لاسته تو این حال که من ده افغانستان ده اطلاعاتو ده لاسترسی قانون پر انا که د افغانستان کرکټ بورډ رسنۍ تاریخ دي اول هم یو پرکله کړی ده چې تر کومه حده پورې هغه اسناد چې باید موجود وای په پبلک ډومین یا ولس سره د شریکولو په ادرسونو کې هغه شتون نه لري، نو معلوماتو ته د لاسرسي چې دا خپل بیا د شفافیت په مخ کې یو خنډ واقع کېږي په دې باندې مو بحث کړی دی. که تاسې په یاد وي تېر کال راپورونه خپاره شو په رسنیو کې چې د افغانستان غوره لیګ یا ای سی ایل لوګو کې یو بحث مطرح و چې دلته فساد شوی دی، د امریکا غږ یو راپور هم پرې خپور کړ، لیکن بیا موږ ګورو چې د هغې په اړه باندې نور جزیات او تفصیلات نور کول چې هغه ډېر جدي بحث جدي مسله وه، لیکن کافي اندازه معلومات د هغې اړه باندې شریک نه شوه. دا هم یو بحث دی. همداراز د کرکټ بورډ اجرایوي مدیریتي برخه باندې من کتنه کړې ده. تاسو دلته وګورئ چې یو کې دا پروژې شروع شوي دي لیکن بیا د هغوی کار په نیمه کې یا حتی هم هغه پیل کې چې کومه پرانس غونډه شوې ده د هغې نه وروسته مخکې ته نه ده تللي، چې په دې لړ کې موږ یو تعداد کرکټ لوبغالي په نظر کې نیولي دي، په هغو مو بحث کړی دی. هغه یوه برخه ده. مثلا خزینه کرکټ د ودې لپاره بودیجه ورکړل شوې ده، لیکن دغه بودیجه نه مصرف شوې ده او نه هم هغې نه ښه استفاده شوې ده، بلکې بیرته هغه بسنه کوونکي هېواد ته بیرته هغه روپۍ ګرځېدلې دي. په دې باندې بحث کړی دی. بل بحث چې په راپور کې شته دی هغه بحث د ښځو د کرکټ د ودې په برخه کې دی، چې خزینه کرکټ په برخه کې کافي اندازه کار او توجه او پام ورته نه دی شوی، په داسې حال کې چې دا د نړیوال کرکټ ادارې یا د آی سی سي غوښتنه ده چې یو ملک چې ټسټ لوبې کوي یا فل ممبرشپ اخلي نو هغه د ښځو کرکټ باید ولري. په دې برخه کې چې موږ وینو کافي اندازه کار نه دی شوی. خپله د کرکټ بورډ د غړو لخوا نه خپله د کار دنده یا هغه دنده چې دوی لري چې د افغانستان د کرکټ په چارو باندې دوی د پالیسي په کچه باندې او ستراتیژي په کچه باندې دخیل اوسېږي، څار وکړي، نظر ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ ته او په ستراتیژیانو کې په تطبیق باندې څارنه ولري، په دې برخه کې موږ فوق العاده کمزوري په ګوته کړې ده. د دغه بحثونو په لنډ کې بیا موږ د خپلو موندنو په لړ کې دیارلس وړاندیزونه کړي دي د افغانستان کرکټ دپاره.
یارباز خان حمیدي د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم له موږ سره دی. ښاغلی حمیدي، تاسو خپرونې ته ډېر زیات خلک لاست. کله چې ما هڅه کوله تاسو خپرونې ته راوبولم او د خپرونې د موضوع په اړه باندې کوم موارد چې ما له تاسو سره شریک کړل، تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد دکان شته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د روڼتیا سر بنسټ او د ښاغلي رحیم په اړه باندې ستاسو نظر ولرم. کوم موارد چې دوی را برسېره کړي دي، څومره یې تاسو ته په اړه باندې شکایت شوی دی، څومره یې تاسو ترلاسه کړي دي، او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکی مسؤلیت څومره ترسره شوی دی؟
ګوري، بد پښتانه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډېره بریده په دې وروستنیو لسیزو کې په اخره لسیزه کې تر ډېره بریده یو نوی سیاسي استخدام شوی ده. ما برها دا آواز اوچت کړی ده زموږ د پاره دا ډیر بد فرهنګ په هغه وخت کې خود شو چې کله په کال 2000 کې په بون کې یو انتخابي حکومت جوړ شو، انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې په هغه کې داسې وانګېرل شوه چې د افغانستان رئیس جمهور به پښتوني، لومړی معاون به یې تاجک وي، دوهم به یې د ازبک ورونه نه وي. هماغه فرهنګ را پاتې شو تر اوسه پورې. اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري چې ریاست جمهوری ته ځان کندید کړي او پارلمان ته ځان کندید کړي هر ځای ته. خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د روڼتیا څار راپور ما تر دې د پرې د پرونو ولوسته ډېر محتاطانه قدم اخیستی ده. ډېرو مسایلو ته اشاره نه ده کړې، حتی باید ډېر نمونه افشا کړي وای. د ډېرو کورنیو غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فامیلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو دا کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتی لحاظ تقسیمیږي، چې یو د پکې پښتوني، یو د پکې تاجکي، یو د پکې ازبکي، یو د پکې دا زاره ورونو وي. دا په دې مسایل همدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاصي چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پورا مهارت او بلتیا ولر. یو خبر بل خبره د په قانوني لحاظ په افغانستان کې دوه فدریشن دي یا دوه ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقری څخه استثنا دي، چې هغه یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدراسیون ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سی لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سی دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډېره بریده پالیسۍ بیا نه شو پکې تطبیقولی. موږ خپل مالی سرچینې د دوه ادارو څخه کته کوو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپل منابعو باندې تر اوسه پورې اتکا نه لرو. زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه کلنۍ بودیجه 50 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډېره کمه ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دوی هغه ورکوي په اصطلاح ماش یا جیب خرڅ. زما غږ اورئ؟
بلې استاذ غږ اورو. مهرباني وکړئ.
نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي کمیسیون ته رسمي دعوت کړي دي. یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځي نه، یو نو استقلالیت لري، خودمختاري لري، یو نو غرور په دوی کې موجود ده. نه پیږم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده. دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو، نه ولسی جرګې ته. یو خبره بلې، موږ آی سی سی ته ورکو. ګوري دلته افغان ولس حق لري چې دا د دې مالی راپور نه معلومات ولري، د دې مالی راپور ته لاسرسی ولري. مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دومره آی سی سی کومکونه چې کېږي دا چیرته مطرحېږي؟ تاسو ګورئ دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ بری دي، په ټول احترام چې د زه ټول افغانانو ته لرم، بدبختانه دا د ولس د ولس په فرهنګ یا د ولسي ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسي نشي ویلی. یو مشکل. بل مشکل دا ده، ګورئ د آی سی سی مرکزي دفتر چې کوم ده، هغه د عربو متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده، په دې ځای کې دای په نه پیږم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده. یعنی عربو متحده اماراتو ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لاړ شي هلته. ځکه آی سی سی په څومره بورډ دا نړیواله کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کېږي په هغوی کې برخه واخلي. علاوه نور مسایل په دفتری مسایلو کې ګوري، د دې ځان لپاره یو سکرتر تعین کړی ده. ټول صلاحیت او مسؤلیت سکرتر ته ورکړی. د خدای په خاطر یو ملي اداره، یو ملي اداره چې هغه کې یو سکرتر د دې صلاحیت ولري چې زه څوک استخدام کوم، څوک سلیکشن کوم، څوک باید منفق کوم، د چا معاش زیات کوم، د چا معاش کم کوم. دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده. زه تاسو ته ګورئ، د تاسو د رادول لارې زه په ولس باندې غږ کوم. کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2010 پورې ډېر ښه وځلید، ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. سره له چې موږ د ډېرو ستونزو د جنګ نه راوتلی هېواد یو، اوس هم په جنګ کې ښکېل یو، راوتلي نه بلکې په جنګ کې ښکېل یو. مګر بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلید. خوشبختانه اداره یې داسې چا په لاس کې ده چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښې اشخاص او بالخصوص په ار کې یو فاسده کړي موجوده ده، یو مثلث موجود ده چې نه غواړي د کرکټ بورډ ارتقا په خپل ظرفیت باندې ودرېږي، تل دوی فرمایشی خلق تل ترالیگی فرمایشی خلق ترالیگی دی او رالیگی هم مونږ برها د دې ځای نه غوښتنه کړې ده. بدبختانه زموږ کمیسیون هم دا باید اقرار وکړم چې زه یو ډاکټر یم. زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نورو مسایلو بلد یم. باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستې وای. یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده باید هغه برخه اخیستې وای. د کافي معلوماتې تاسو ته اپډیټ معلومات یې درکړې وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي په دې کې څومره فساد شوی ده. یو خبره بله چې په د تیرو څو د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړې ده راپور یې آی ټی سي ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسي جرګې سره هم نه ده شریک کړی. اولمپیک عمومي ریاست یا د سرجنت مدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی. حتی موږ دا پیشنهاد وکړو یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه. خپل پیشنهادات مو د کمیسیون له خوا ولیکل. بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبي رخصتې شروع شوې. سبا زموږ رسمي تالار شروع کیږي. اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوریت ته لیږم. په هغو کې موږ ډېرې ښې سپارښتنې کړې دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي د هغوی سره مې مشورې کړې دي. یو ډېر جامع مکتوب رئیس جمهور ته لیکلی ده. خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده. موږ ورته ویلي دي چې موږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه د دوی بورډ نه د دوی سلیکشن د کمیټې نه د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده. لیدنې مو کړي دي خبرې مو کړي دي مجلسونه مو سره نیول دي. بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي کوم مالي مصرفونه دوی کوي کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي دا راپور باید د ولس او بلخصوص د ولسي جرګې د تربیت مدني او روغتیا کمیسیون سره شریک کړي. که موږ سره شریک نه کړي موږ به بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو مکتوبونه به لیږو په نورو بدیلو لارو به کار کوو. په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکوو. که خدای مکړه بیا هم داسې شو خپل سری همداسې دوام درلودې همداسې انتصابي رئیسان راتله نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو له لوبغاړو به غوښتنه کوو له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري. کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري. کرکټ د افغانستان ملي اداره ده. باید دې سره ملي برخورد وشي نه سلی قوي برخورد لکه اوس چې کوم کېږي.
خو تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی ده؟ آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي؟ مخکې له دې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسي جرګې کې یاده شوې ده؟ څومره په دې اړه باندې تاسو خبري کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره له ماکلینو سره یا هم په حداقل خبري کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي، ځواب نه ورکوي، دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته؟ یعنی هغه خپل نظارتي مسؤلیت څومره تاسو ادا کړی دی؟
ګوري موږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کېږي چې ملي شورا ته یو لسی جرګې ته راغلی یم. موږ تر ډېره دې په لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف و. بدبختانه ووایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري. یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیونونه. کله مو چې دریم دوهم اجلاس شروع شو دریم اجلاس مو شروع شو د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مسؤلیتونه په هغه کې وه. بدبختانه وه په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایروس امواج راغله څپې راغلې چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و. خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره بارها مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول نور مجلسونو ته حاضر نه شوه. هغوی کې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکل دوی بول چې موږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده. یعنی هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده هغه په افغانستان کې نه وي. هغه یو تجار ده د خپل تجارت کې مصروف ده. د افغانستان څخه بهر میشته اولادونه هم بهر دي په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زمنم چې موږ ته څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت راکړی ده دا هغه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې د ټول چې موږ په کمیسیون کې دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ د فوټبال تربیت بدني د دې ټولو نه موږ ښه نظارت وکړی شو او یو ښه طرحه تالار ته وړاندې کړو. د ترسو پاغه باندې راګیری وشي.
ډیره زیاته مننه له تاسو له خغلی مشتاق رحیم او درنو اردن کول تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم. تاسو پاک الله سپرم علامه مل
رادیو آزادی.